ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلاست. د خپرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژل سوي. دا هم اوري چې جمهوري ریاست وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو د تړون سند به په دغه هیواد کې د لا پرمختګ سبب سي. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اوري.
د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالق قادری د آسیایي لوبو اتل شو. د کندهار ولایت په شاولی کوټ کې لسګونه وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي او د امریکا دفاع وزیر روسیه تورانه کړه چې هڅه کوي د ده په خبره په زوره نړیوال سرحدونه له سره وویشي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالق قادری د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سرو زرو مډال وګټه او اتلولي ترلاسه کړه. قادری نن وکول شول د آسیا په 150 دور سیالیو کې د ټولو هیوادونو د استازو په ماتولو سره د 90 کیلوګرام په وزن کې د سرو زرو مډال خپل کړي. په قادری سربېره د افغانستان بل ملي لوبغاړي شکر الله هلمندي د 100 کیلوګرام په وزن کې د سپینو زرو مډال ګټلی دی. د آسیایي 150 دور سیالیو ته د افغانستان 10 ملي لوبغاړي ورغلی دي. د آسیایي 150 دور د اندام د ښکلا او فټنس لوبې د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې ترسره کیږي. د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال د شاولی کوټ په سیاسنګ سیمه کې د هوایي حملو په نتیجه کې وژل شوي دي.
هلته یوه پوسته د پولیسو وه چې د وردو پر هغه باندې دښمن حمله وکړه. موږ دې ته اړ شو چې هوایي کومک همته وغواړو. هوایي کومک پر وخت ورسېدی او هلته د دښمن 2 کسه وژل شوي دي، 2 کسه زخمیان دي. په دې کې زخمیان د ځان سره انتقال کړي دي.
د کندهار د امنیت قمندانۍ وایي په بیګانۍ جګړه کې د ملي اردو 2 او د پولیسو 2 وشل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د شاولی کوټ د 13 د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. نیوزیلند نن اعلان وکړ چې افغانستان ته 3 نور پوځي افسران استوي. په دې سره به په افغانستان کې د نیوزیلند د وړوکي ځواک شمیر له 100 نه 150 ته لوړ شي. په افغانستان کې میشت د نیوزیلند سرتیری محارب ماموریت نه لري، خو د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه اخلي او د کابل په پوځي اکاډمۍ کې له افغان افسرانو سره همکاري کوي. نیوزیلند له 2001 کال په دې خوا په افغانستان کې سرتیری لري چې زیاتره مسؤلیتونه یې د بیا رغونې په چارو کې همکاري ده. دا هیواد وایي د راتلونکي 2013 کال جون میاش پورې به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو تورونه رد کړل او وایي چې متحده ایالات باید خپلې هڅې په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په له منځه وړلو متمرکزې کړي. امریکا وایي پاکستان تروریستانو ته پناه ورکولو سره غواړي د افغانستان جګړه اوږده کړي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون په یو بیان کې خپل پخوانی شکایت تکرار کړ او وی ویل چې متحده ایالاتو نه د افغانستان په جګړه کې د خپلې ماتې متحده ایالاتو د افغانستان په جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو په خاطر پر پاکستان انتخابونه کړی دي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوز مشر لګړو نور چارواکو سره پرون د ملي امنیت د کمیټې غونډه درلوده. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی که پاکستان همداسې تروریستانو پټولو ته دوام ورکړي او د افغانستان نه امن کوونکي تروریستي ډلې په خپلو پولو کې ونه ځپي، ډېر څه به له لاسه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر روسیه تورنه کړه چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره ترسیموي. جیمس ماتیس همداراز ویل چې واشنگټن په فعاله توګه اوکراین ته د نوې دفاعي وسلو د ورکولو په اړه فکر کوي. ښاغلی ماتیس ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د مسکو په لاس له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپوزمې یو ځای کول ونه مني. د امریکا دفاع وزیر دا خبرې پرون په کیف کې له پخواني شوروي اتحاد د اوکراین د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په 26 کالیزه کې وکړې. جیمس ماتیس د امریکا متحده ایالاتونو لومړنی د دفاع وزیر دی چې په وروستیو 10 کې له اوکراین څخه کتنه کوي. او د بې پولو خبریالانو سازمان د آذربایجان حکومت لخوا د یو وتلي خبریال د نیولو په اړه توند عکس العمل څرګند کړی دی. د دغه سازمان د مرکزي آسیا مشر جوهان بهر ویلي د توران خبری آژانس د مشر مهمان الیف پر ضد لګیدلې تورونه بې اساس دي. جوهان ویلي چارواکو په توران خبري آژانس د دې لپاره فشار راوستی دی چې اوس یې پرې ونه رسېده د هغوی په خوښه کار وکړي. د توران خبري آژانس مشر مهمان الیف په نوم د مالیې د نه ورکولو او له واک څخه د ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. په خپله الیف د اګست په 13مه ازادي راډیو ته وویلو چې حکومت د هغه بانکي حسابونه کنګل کړي دي.
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. دده یو ساعت خبرونی پا راپورونی که اوری چه ده کندهار امنیه قمندان وی پا شوالی کوت ولسوالی که ده پوزی عملیاتو پا نتیجه که گن وصلوال وجل سوی.
دستلوش کسا وجل سوی دی، ولس کسا زخمان دی، پیده که زخمان بزان فر انتقال سوی دی.
جمهوری ریاست وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو د تړون سند به په دغه هیواد کې د لا پرمختګ زمینه برابره کړي. پوځي تحلیلګر مو هم ژغولې.
یو څه تعهدات افغان لوري ته هم متوجه دی، ځکه چې د امریکا ولسمشر ویلي موږ به زیاتي پنځه افغانانو ته نه ورکوو.
د کرنی وزیر وی په ننګرهار او لغمان کې کرنیزم ځکه د لمنځتلو په حال کې دي. په بلوچستان یادت کې هنرمندان شکایت لري چې پاملرنه ورته کم سوي او اوس د خپل هنر له برکته روزي نسی ګټلې.
د سلور کالو څخه د پښتو ډراما سیریل نه دی سوي، پر دغه وجه باندې خزموږ احتجاج.
حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواک پر وړتیاو او اړتیاو خبرې سوي دي. تاسی ازادی رادیو ته غواړئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه اول راپور راغلو. د کندهار ولایت چارواکي وی په شاولی کوټ ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان ځواکونو په یو هوایي حمله کې 24 وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د کندهار امنیه قمندان وی چې دغه وسلوال د شاولی کوټ په سیاسنګ سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو تر حمله وروسته وژل سوي دي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل تیر شپه د دې ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ په سیاسنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوسټو حمله وکړه. د کمانډان په وینا تر 2 ساعت جګړې وروسته سیمې ته هوایي ځواکونه ورسېدل او پر وسلوالو یې هوایي بریدونه وکړه. د نوموړي په خبره په دغه هوایي بریدونو کې 24 وسلوال ووژل شو او 12 نور ټپیان شول. د جنرال رازق په خبره د وسلوالو طالبانو سره په 2 ساعت جګړې کې دوه د ملي اردو سرتیری او دوه پولیس هم وجل سوي.
هوایي کومک پر وخت ورسېدی او حالت د دشمن د څلوېش کسه وجل سوي دي، ولس کسه زخمیان دي، په دې کې زخمیان د ځان سره انتقال کړي دي. نو ټول سلا او موټرسایکلان او مړو د سدونه د دې د جنگ پر میدان پاتې دي. د چې څه راغلی و دغه څه ډېر پیسې دی ولاړه د بین ولاړه او ختم شو. په دې کې دوه پولیس شهیدان دي، دوه وردو
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو درو میاشتو کې د کندهار پر وو شمالي ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې سوي. د تیرې شنبې په ورځ چارواکو وویل چې د دې ولایت درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د سکوت له ګواښ څخه ژغورلې. د چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل پر نیش، غورک او خاکریز ولسوالیو پراخ بریدونه پیل کړي، چې پر دغه وسلوالو د هوا د لارې بریدونه وسول او پر مهال د طالبانو د ولسوالانو او د بریدونو د ترهانو په ګډون اویا تنه ووژل شوه.
پر راپور کې مو ورول چې تیر شپه د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو هوایي برید کې 24 وسلوال وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان سوي دي. د کندهار امنیه قمندان وایي چې دغه وسلوال د شاولی کوټ په سیاسنګ سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو تر حمله وروسته وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. راپورونه وایي افغان ځواکونه تونیدلې د پکتیا جانخیل ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه ونیسي. د والی ویان عبدالله حسرت را سره په مستقیم تماس کړي. حسرت صاحب، تازه معلومات څه دي؟ دا ولسوالی کله بیرته ونیول شو؟
ډیر زیاته مننه. د پښتو دوه بجې افغان ځانګړي ځواک ولسوالۍ هغه سیمې هم تر ټولو لاندې راغلې چې وسلوال مخالفین وو هلته حضور درلود. چې نو هم د ولسوالۍ په لرې پرتو مربوطاتو کې تصفیوي عملیات جریان لري، خو ولسوالۍ تر ډېره پورې د وسلوال مخالفینو له شتون نه پاتې شوي ده.
بلې، اسرت صاحب، په دې ولسوالۍ کې د هغه رئیس چې ناامني پیل شوی ده یا دغه شخړې پیل شوي دي، د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبرونه ورکول شوي دي. تازه معلومات څه دي؟ دقیقا څو وسلوال وژل شوي؟
فیلم تر موږ پورې ولسوالۍ د نیول کېدو خبر را رسېدلی دی. بشپړ زیات له موږ سره د تلفاتو په اړه نه دي شریک شوي. کله چې بشپړ زیات شریک شي بیا به له رسنیو هم شریک کړو، ځکه چې
بله داسې معلومېږي چې مخابراتي شبکې هغه سیمه کې چې تاسې هم یاست سم کار نه کوي. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت و چې د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې د ماښام تر 2 بجو هره ورځ خپرونې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست په د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو د تړون سند به په دغه هیواد کې د لا پرمختګ سبب سي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو د تړون د سند د عملي کېدو فرمان د چهارشنبه په ماښام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا لاسلیک شو. حدیث پردیس له کابل.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون د سند لمخې پرمختګونه او د افغان حکومت شمنې د وی هوسا او باثبات ټولنې درامنځته کېدو په هدف څارل کیږي. په دغه سند کې د افغانستان لپاره د خی حکومتوالۍ، اقتصاد، امنیت او سولې په برخو کې نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوی دي. جمهوریت ریاست وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون سند عملی کېدل به په دغه هیواد کې د پرمختګ لامل شي. د ولسمشر د ویند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د څلورو برخو کې 200 معیارونه ټاکل شوی دي. د وی د افغان دولت لوري حداقل 200 شمنې شوی دي. د غژمنې د خی حکومتوالۍ، اقتصاد، امنیت او سولې په برخو کې دي. افغانستان او امریکا پر ځانګړو برخو کار کوي. دغه برخو په چوکاټ کې به کار د افغانستان د پرمختګ او د دوه هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د دوام لامل شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون د سند د عملی کېدو حکم د چهارشنبه په مخام په هغه ناسته کې چې اجرایي رئیس په کابل کې د امریکا سفارت شاژدفیر او د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان هم پکې حاضر وو، د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا لاسلیک شو. په دې اړه د افغانستان او امریکا په ګډې اعلامیې کې راغلي چې په دې برخه کې به د دواړو هیوادونو څلورګونې کمیټې د خی حکومتوالۍ، اقتصاد، سولې او امنیت په برخو کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه همکاریو له پیله 2 ورځې وړاندې امریکا د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د دغه ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې امریکا به په افغانستان کې دولت جوړونه ونه کړي، بلکې دغه کار په خپل افغانانو پورې اړه لري. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د افغانستان لپاره ملاتړ دوامدار دی، خو له دې وروسته به سپین چک نه ورکول کیږي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر د ډونالډ ټرمپ په همدې خبرو ته په اشاره سره وایي چې اوس د خی حکومتوالۍ او شفافیت په برخه کې د افغان حکومت مسؤلیتونه زیات شوي دي.
افغان لوری باید هغه ترسره کړي، لکه چې د امریکا ولسمشر ویلې موږ وضعیتي سپینچک افغانانو ته نه ورکوو.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د تړون د سند د لاسلیک پر مهال وویل چې دا باید ثابته شي چې د حکومت فیصلې عملي بڼه غوره کوي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د اداري فساد په ګډون د افغانستان عمده ستونزې پیژندل شوي او پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي او هر اړخیزه اراده موجوده ده.
عمر دل چې جمهوریت ریاست وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو د تړون سند به په دغه هیواد کې د لا پرمختګ زمینه برابر کړي. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت د ملي اردو لپاره لوی ستونزې ګڼل کیږي. دا مسأله په حقیقت سره د پروګرام کې څیړل شوی. په پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواک پر اړتیاو او وړتیاو هم خبري شوی دي. د دفاع وزارت له ویان څخه په دې اړه پوښتنې شوی دي. دغه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. د افغانستان هوایي ځواک پرون شپږ نوي کلن سو په همدې موضوع کې تم کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وی دغه هیواد هوایي ځواک لا هم لستونزو او کمبودو سره مخامخ دی. دغه وزارت ویان پرون ویل چې د رادار ټولګي، ورکشاپ او تاروزی الوتکو نشتون د دوی له عمده ستونزو څخه دی. نور تفصیل له اجمل تورمن څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د افغانستان هوایي ځواک خیل استراوړن لري، خو لا هم کمبودی نه دی رفع شوی. د د دغه وزارت وایي د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل چې د هوایی خوانځیو او پوهنتونونو د رادار ټولګي د الوتکو د ترمیم لپاره ورکشاپ او د تعارضي او ترانسپورتي الوتکو نشټون له عمده ستونزو څخه دي. ښاغلي وزیر دغه څرګندونې د پنځم به پورز د سومبلې په دوهمه چې د افغانستان د هوایی ځواک له شپږ نوې کلیزې سره برابر ده ازادي رادیو ته وکړي. دوی وایي هغه ټولګي چې لا جوړ شوي نه دي لکه د رادار سنف کدا جوړ نشي نو نشو کولای چې خپل هوایی فضا کنټرول کړو. دوهم ثابت وزیر تعارضي الوتکې لرو خو باید F-14 او مافوق سرعت الوتکې هم موږ ته راکړل شي او د ښوونې او روزنې برخې ته هم ډیر پام وشي. نوموړي وویل چې دا وایي ځواک پیاوړي کول د څلور کلن امنیتي پلان یوه برخه ده او افغانستان به تر راتلونکو څلورو کلونو پورې یو پیاوړی هوایی ځواک ولري. ښاغلي وزیر دغه شان وویل چې د میزان میاشتې په وروستیو کې به څلور بلک هاک الوتکې هم افغانستان ته راورسیږي. د غوث ملاتړ ماموریت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به 150 بلک هاک الوتکې ورکړل شي. د افغانستان دفاع وزارت د موجوده پوځي الوتکو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک قومندان جنرال شعیب د یادو الوتکو شمیر تر سلو زیات ښودلی و. څه موده مخکې ولسمشر غني په هلمند کې ویلي وو چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره 680 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال فلیپ سټیورات رویټرز خبري اژانس ویلي چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د افغان هوایي ځواک پر روزنه، تجهیز او د الوتکو په اخیستلو 70 میلیارد ډالر ولګول شي. د افغانستان هوایي ځواک د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال یې 600 جنگي او ترانسپورتي الوتکې درلودلې، خو د کورنیو جګړو په ترڅ کې یو شمېر دغه الوتکې له منځه ولاړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن له افغان هوایي ځواکونو سره د خپلو مرستو د ډېرېدو خبر ورکوي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې له افغان هوایي ځواک سره مرسته د امریکا له شمنو څخه ده.
In the coming months, U.S. forces Afghanistan and NATO.
دوی وی امریکای او ناتو ځواکونه پر اتلونکو میاشتو کې د افغان ځواکونو دروزنی او دوی ته د مشوره ورکونې په برخه کې خپل فعالیتونه زیاتوي. موږ له هوایي ځواک سره خپل مرستې ډیرو.
As these Afghan air forces get stronger.
پوځي کارپوهان لا غیر لزلمه وردک په دې باور دي چې یو پیاوړی او مجهز هوایي ځواک د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په برخه کې ګټور ثابتېدلی شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر چې د کار دورې پای ته رسیدلې د خبرداري ورکوي چې په نړۍ کې د خوړو، دوا او پناه ځای اړتیا په زیاتېدو ده او په میلیونونو انسانانو د جګړو، شخړو او طبیعي آفتونو له کبله محتاج سوي دي. د سټیفن اوبراین کاري دوره راتلونکي اونۍ خلاصېږي. خدای وایي چې د روان کال لپاره ملګري ملتونو د بشري مرستو په خاطر میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري چې له درو برخو څخه څه باندې یوه برخه مرستې سوي دي. احمد شیبر دغه موضوع سره په سټوډیو کې راسره دی. له دبو وورو چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مسؤول د ستونزې د هواري لپاره څه وړاندیز لري؟
سالی صاحب، د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د مشر په صفت د سټیفن اوبراین دنده اول بدې ته اشاره وکم چې د راتلونکي اونۍ د پنځشنبې په ورځ پای ته رسیږي. د وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د شخړو اصلي ریښې وچ کړو. او د اوبراین دوه وړاندیز دا دی چې د ملګرو ملتو 193 هیوادونه باید بشري مرستې زیاتې کړي تر څو په نړۍ کې ځپل شویو او بېوزلو کسانو سره مرستې وشي.
ملګري ملتونه په دقیق ډول څومره ډالر د اړو کسانو لپاره غواړي یا غوښتنه کړې ده؟
ملګرو ملتو روان کال د نړۍ په 3 هیوادو کې د 102 میلیونه کسانو لپاره د 3.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو تر دې دمه یوازې 8.1 میلیارد ډالر راټول شوي دي.
دوی ډېره مرسته د کومو هیوادونو لپاره غوښتې ده؟
د موزمبیق لپاره 10 میلیارد ډالر غوښتي دي او د سوریه لپاره 3.4 میلیارد ډالر. همدارس د عراق او یمن لپاره د مرستو ډیره غوښتنه کړې.
په سوریه، عراق او یمن کې خو یا کورنۍ جګړه روانه ده یا هم شخړې روانې دي. په موزمبیق کې کیسه څه ده؟
په موزمبیق کې د جون په میاشت کې زلزله وشوه او دغه افریقایي هیواد خلک سخت زلزلې ځپلې دي.
په یمن کې د جګړو ترڅنګ د اوبا ستونزه په پراخېدو ده، هغه ته هم ملګری ملتونه پیسې راغونډوي.
او په دغه خوار عربي هیواد کې ملګرو ملتو د 2.3 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 1.3% راغونډې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مسؤل د افغانستان لپاره د مرستو اندازه نه دی یاد کړی چې څومره ډالر دغه هیواد ته پکار دي.
اسوسییټډ پریس اژانس چې د سټیفن اوبراین کومه مرکه خبره کړې ده، په هغه کې یوازې دومره افغانستان ته اشاره کړې چې هلته مرستو ته اړتیا شته، خو دغه هیواد ډېرې سیمې خوندې نه دي. نو ملګری ملتونه خپل استازي هلته د پوینا نشسته ول.
ډېر مننه احمد شیبر تخم وردل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر چې د کار دورای پای ته رسیدلې خبرداري ورکوي چې په نړۍ کې د خوړو دوا او پناځي اړتیا په دې ورستو کې په زیاتېدو ده او په میلیونونو انسانان د جګړو شخړو او طبيعي آفت تونو لکبل محتاج سی وی دی. سلطان محمد سرور براتوی چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په حق له یو تبصره کې لیکلي دي چې افغانستان ناڅاپه یو ځل بیا اهمیت پیدا کړ او د امریکا نوې مشران وایي خپل خلکو ته د بری لار خي. ورسپانه لیکي چې دښمن تل په دې تمه و چې امریکا به یو ورځ له دغه داړماري جنگ ستړي کیږي او افغانستان به پریږدي. خو اوس تر شپاړسو کلونو وروسته داسې ښکاري چې امریکا په تمه ده چې دښمن بل جګړې لاس واخلي، خو پرته له دې چې دغه واقعیت ته پام وکړي چې دښمن په خپل سیمه کې اوسي او امریکایان هلته میشت نه دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې ریپورټونه وایي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې 9000 عسکرو ته شاوخوا 4000 نور سربازان مرستوي. ورسپانه لیکي چې د جمهور رئیس ترامپ دا خبره رښتیا ده چې وایي پاکستان تر ټولو لوی ستونزه او جنجال دی. کله چې ځانمرګي په افغانستان کې ځانونه الزوي، نو په اغلب مواردو کې څه موده پاکستان کې تیر کړی وي. د ورسپانې په وینا هغه څه چې سرحد ګڼل کېده په 1980 کلونو کې هغه مهال خپل مفهوم او معنا له لاسه ورکړه چې په میلیونو افغانان د شوروي اتحاد د ځواکونو د خونړي جنگ څخه پاکستان ته واوښتل. ځینې دغه کډوال او بچیان یې اوس هم د جګړې لپاره افغانستان ته ستنېږي او دوی عموما د امریکا او د افغانستان د حکومت دوستان نه ګڼل کېږي. میل آنلاین خبرونې بیا په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن پرونی څرګندونې راخیستې دي او په خپل عنوان کې لیکي چې دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ژمنه وکړه چې داعش ډله له منځه وړي، د القاعده شبکې پاتې شونې ځپي او طالبانو ته اختار ورکړ. خبرونه لیکي چې جنرال نیکلسن طالبان د سولې خبرو ته وهڅول او ورته وویل چې جنگ ګټلی نشي. میل آنلاین لیکي چې جنرال نیکلسن په خپل دغه زغردو څرګندونو کې وویل هغه نوی عسكر چې افغانستان ته راځي د دغه هواد اردو به نور هم وروزي، د لا زیات هوایی ملاتړ ژمنې وکړه او د افغانستان کوماندو او ځانګړي ځواکونه نه ماتېدونکي ځواکونه وګڼل. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې طالبان جنگ ګټلی نشي، نو ځکه اوس ورته ښه موقع ده چې د سولې خبرو ته کښېني. هغه ویلي چې موږ په جګړه کې نه ناکامیږو او د امریکا ملي امنیت دغه جګړې پورې تړلی دی.
د کرنې وزیر لغمان ته د سفر پر مهال ویل چې په ننګرهار او لغمان کې کرنیزم ځکه د لمنځتلو په حال کې دي. شاه محمود شینواری په دې اړه تفصیل لري.
د کرنې او مالداري وزارت مسولین وایي په ختیځ سیمه کې ډېری زراعتي ځمکې لمنځتللې او له خلکو غواړي چې په زراعتي ځمکو کې ودانۍ ونه رغوي. دا څرګندونې د کرنې او مالداري وزیر اسدالله زمیر د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د اتو بیلابیلو پروژو په پرانیستغونډه کې وکړې. نوموړي وویل که اوس د زراعتي ځمکو د لمنځوړلو مخه ونه نیول شي، نو په راتلونکي کې به د نفوسو په ډېرېدو سره ډېرې ستونزې راولاړې کړي.
هغه سیمه کې چې یو 15 کاله یا 10 کاله پخوا زراعت کېده، اوس یو نیم قسمتو کې کورونه جوړ شوي دي. د دې تاثیر کېدای شي خلک زر احساس ونه کړي، مګر یو 10 کاله وروسته کله چې زمونږ نفوس 100 میلیونه زیاتېږي بیا ضرورت احساس کېږي چې د تاثیر بسو.
په همدې غونډه کې د لغمان والی عبدالجبار نیمی بیا وویل چې لغمان پراخه کرنیزې ځمکې لري او لازمه ده چې په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې ګڼې پروژې پلي شي.
نن موږ د قرغیو په ولسوالۍ کې بلې پروژې چې ځینې تکمیل شوي او د ځینو د کار پایل دلته شروع شو. دا ټول د کرنې مالداري اوبو لګولو د وزارت لخوا چې ورسره نړیواله ټولنې مرسته کوي په ځینې برخو کې 80 میلیون افغانۍ په لګښت سره دلته موږ دغه تکمیل سوي او شروع سوي پروژو د افتتاح او تکمیل شاهدان یو.
په دې پروژو کې د چرګانو د تولید فارمونه، د اوبو ذخیرې، د قرغیو ولسوالۍ د کارنې ریاست ودانۍ او شنې خونې شامل دي. د سیمې خلک بیا له چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې باید سړې خونې زیاتې جوړې شي. د قرغیو اوسیدونکي اسدالله وایي که سړې خونې جوړې شي نو له یوې خوا به حاصلات خوندي وساتل شي او بل خوا به هېواد د نورو له احتیاج خلاص شي.
نو که چېرته دولت داسې امکانات نه لري چې لوی لوی سړې خونې جوړې کړي، نو په کلیو منطقو کې په هغه سیمو کې چې هلته د برق شتون لري، د برق شتون زواري، نو هلته د وړې وړې سړې خونې جوړې کړي تر څو کولی شو د خپل تولیدات هلته ذخیره کړو، وساتو، د وخت په تېرېدو سره بازار ته وړاندې کړو. له یو خوانه بم هېواد ته د خپل د لاس حاصل وړاندې کړی او له بل خوانه بم مقابل کې هغه خپل اقتصاد لوړ کړی.
که څه هم د کرنې وزارت په لغمان او نور ولایتونو کې بزګرانو ته سړې خونې جوړې کړي، خو د خلکو په خبره د برېښنا د نشتون له امله په اکثر ولایتونو کې سړې خونې غیر فعال او بې ګټې تمام شوې.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
حیات الله ام د کورنل له ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ځینکو ته سلامونه وړاندې کوم. او بعد سلام می حقوق بشر ته پیغام داده کوزی واقعي منصفانه عدالت کوي، نو دغه تش په نامه بوخاني مجاهدين چې هدف یې صرف اقتصاد او اقتدار وو، په خوافي د انسانانو یعنی ککرۍ ته خاورو منډلې، خو د انسانانو غوږونه غري. هله می داده چې دغه سي اشخاص په وړاندې ضروري او ټینګ اقدام وکړي. والسلام.
سر احمد کندهار ولایت څخه د افغانستان د ټولو شریفو خلکو څخه پیله کوم چې نور د جنګ پریږدي او خپلو افغانو متحد خپلو سره یوځای شي، ځکه چې جنګ ګټه نه کوي. دا جنګ د پدې جنګ د خپل ځان نه قرباني کوي. مننه. خیر شه.
زه د ننګرهار ولایت د ساره کې غلجي دی لسالی څخه انور دغه پیغام ترتما دلته د راغو د سیسي په نامو یو کلینیک دا دی لسالی څنګه سره هغې کې ښځې ډاکټران یې 10 بجې 12 بجې بېرته کور ته ځي. سار په نهو مهمو باندې راځي په 1200 1200 بېرته کورو ته ځي. شپې یوه ډاکټر هم هلته نه وي او نوکریوال هم نه وي او ورسره چې دا چې تغذي مواد کورو ته وړي ډاکټران خپله په خپلو بچیانو په کورو کې کور کې خوري او دوا راغلی درې میاشتې دوا راغلې وه. 10 ورځې وروسته هغه دوا ټوله نه وه، هغه ټوله خرچه کړې وه. دا باید د دې پوښتنه وشي.
د بلوچستان هنرمندان او ډراما جوړونکو وایي د مرکز کوټي دولتي ټلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بیلابیلو ژبو د ډرامو او موسیقي په برخه کې څومره کار کړی، اوس ډیر کمزوري شوی او له دې سره د دوی کار روزګار هم اغیزمن شوی دی. تفصیل د برکوال میاخیل پر راپور کې.
د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې په لسګونه کلونه یې د پاکستان ټلویزیون له لارې د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ، خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقالزحمي او تنخواوې هم نه ورکوي. د پښتو نومیالی طنزیه ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوسلایتو ته زنګ لګیږي لګیا دی. موږ به نوي آرټستان جوړو، نوي رایټران بمو متعارف کول. دا غولاره ودریدله چې دا تور سپین یعنی بلک اینڈ وایټ ټی وی ولغه زمانه څخه لګیم کار کوم. نو اوس چې ما زده کړله یا زه چاته زده کړ ور کولای سم، دا ور داسې رالی چې دغه بند سول. دغه پی ټی وی زموږ اکیډمی و.
د بلوچستان پښتو ژبې نومیالی هنرمند ایوب کوسو وایي پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان د ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس پکې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکونکو د حقالزحمۍ 1.5 میلیون کلداري پوره وړې ده.
بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سیکټر کې یو داسې شی نشته چې د خپل صلاحیت هلته ښکاره کړي. ګوره لکه د کراچی یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د پاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینلز چې دي هغه ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټست، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغه ته هیڅ هلته هغه نشته، برخه نشته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحال شي. هغه رنګ دي ډرامې وي، هغه رنګ دي میوزیک وي، هغه رنګ دي سنگرز وي، هغه رنګ دي شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي. نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی وایي له تیرو 4 کلونو یو نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي.
د 4 کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی، پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج د 4 کالو څخه چې کوم ډرامې موږ
زړې ډرامې کړې دي تر سل 200 وار زیات چلې دي نو نوې ډرامې نه کیږي دوی له موږ سره فند نسته فند پر کم زیاته غو فند خو له مخ هم راته دي
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډیر زیات شوی چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقي لپاره ځانګړي شوی دي په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو ترڅنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نوې ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي
د ډیر کروڑ د 15 کروڑ چینل ته لګې او ته پر یو ډراما باندې لس لکه 15 لکه نه سي خرڅواله ترکی ډراما راوخره یا د انډین فلم راوخه په پښتو کې ډب کې زه روان يم په پښتو کې وای کنه زه روان يم د بګوان پوجا خو د بګوان پوجا پښتانه کله کوله خبره نو از چې تا غرنګ نشر کې بالکل ته کلتور خرابې خپل ژبه خرابې باید چې تخپل ډرامې جوړې کې
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو بلوچي او براهوي ژبه د خبرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوقو زحمو ستونزې په وار وار د بلوچستان د کلتور او توریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزی وزارت ته وړاندې کړي خو ژغې نه دی اوریدل شوی
دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد نه
د افغانستان د اندام د خکولا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالک قادری د اسیایي لوبو اتلولي ترلاسه کړه نو موړي د سرو زرو او بل افغان لوبغاړي د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي د قندر ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال وچل شوي د قندر د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې 240 وسلوال وچل شوي او د عملیات روس له هغه وشول چې وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوسټو برید وکړ نیوزیلند نن اعلان وکړ چې افغانستان ته درې نور پوځي افسران استوي په دې سره په افغانستان کې د نیوزیلند د وړو کې ځواک شمیر له 100 تنو څخه 1200 تنو ته لوړ شي پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو تورونه رد کړی او وایي چې متحده ایالات باید خپل هڅې په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځینو په لمنځوړلو متمرکز کړي د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر روسیا تورنه کړې ده چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره ترسیم کړي او د بی پولی خبریالانو سازمان د آذربایجان د حکومت له خوا د وټلي خبریال د نیولو پړه سخت عکس العمل څرګند کړی ده
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دې ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی په هم دي خبرونه کې مو د پکتیا د والی د ویان په حواله واوردل چې ابونز وکونه توانې دي جان خیل ولوسولي ل دولت زد وسلول بیا ونيسي ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیا پر وضعیت او په دغه ولایت کې پر سوي پر مختګونو خبرې کیږي د پکتیا والی بستاسو پښتنې ځوابوي دغه پروګرام د مبشین ل دوه تر دروي بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو خبريږي تاسو هم کولای شئ چې برخه پکې واخلئ
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه
سی پکتیا کې هم مور د دې شکا مثبت تغیرات راغلي
پکتیا پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3:00 to 5:00 بجو
له ازادي رادیو
په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت د ملي اردو لپاره لوی ستونزه ګڼل کیږي دا مسأله په حقیقت سره د پروګرام کې څېړل سوې په پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواک پر اړتیاو او ورتیاو هم خبري سوي دي دغه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ اوس ورزو کونړ ته د کونړ دولتي مسولان او د مدیره مؤسسه مشروي په کونړ کې د ځنګلونو د احیا لپاره یو پروژه د فرانسې دولت لخوا منزور شوی 3 میلیونه یورو هم ورته ځنګړي سوي خو په کابل کې د فرانسې سفیر ویلي چې کونړ کې امنیت کمزور دی او غواړي دغه پروژه په کومبل ولایت کې عملي کړي تفصیل د روحلان وری راپور کې
د کونړ ولایتي شورا او امنیتي مسولین وای په یاد ولایت کې داډمن امنیت ته د
تر اوسه د رغونی او بیا رغونی پروژو په وړاندې کوم امنیتي ستونزه نه ده پیدا شوی. بیا هم اجمنه کوي چې د آبادی د چارو مخه به نه نیول کیږي. دوی وای اوس په کابل کې د فرانسې سفارت غواړي چې کونړ ته د ځنګلونو د احیا او ترویج په برخه کې منظوره شوې پروژه د امنیت د خرابوالي په بهانه کوم بل ولایت ته انتقال کړي، چې دا خبره کونړیانو ته د منلو وړ نه ده او که هر څوک دغه ډول اقدام وکړي دوی به یې په خلاف لاریونونه پیل کړي او خبره به افغان ولسمشر او د فرانسې حکومت ته ورسوي. په کونړ او نورستان کې د مدیرا مؤسسې مشر انجینر عبدالمالک خوشیوال ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو څو کالو په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د کرهڼې، مالدارۍ او باغدارۍ په برخه کې کار کوي چې تر اوسه یې په دغو ولایتونو کې په میلیونونو بوټي روزلي او خلکو ته یې په وړیا ډول ویشلي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. هغه وایي دوی یو ځل بیا د 15 کالو دپاره د ځنګل رغونې او بیا رغونې دپاره خپل مرکزي دفتر ته وړاندیز کړی و چې هغوی دغه پروژه منظور کړي، خو اوس په کابل کې د هغه هیواد یو شمیر مسؤلین غواړي چې دغه 15 کلنه او مهمه پروژه کومبل ولایت ته ورکړي.
موږ یو پروژه د ځنګلاتو په برخه کې په نورستان او کونړ او لغمان کې ترتیب کړی و، فند هم منظور شوی دی. کله چې د سفارت فرانسې ته تلله هغه به داسې ادعا کوله چې هلته کونړ کې امنیت نشته، په لحاظ دا فعلا موقتا درولی دی. بعض ولایتونو ته چې هم موږ کار کوو، فرض مثال په بامیانو کې کار کوو، په پنجشیر او کاپیسا کې کار کوو، نور ولایتونو چې امن دی کېدای شي چې هلته انتقال شي، خو موږ هلته کوو چې بیرته د سفیر فرانسې د قناعت ته واصل کو تاسو پورې دا پروژه بیرته په کونړ او نورستان او لغمان کې عملي تر 3 میلیونه ایرو پورې دا پیسې فاندي.
هغه وای دوی خپل شکایت د کونړ ولایتي شورا په مشرانو جرګه کې د کونړ استازو او په کابل کې د کرنې او مالداري وزارت ته رسولې
چې د دې پروپوزل مونږ یو کاپی ریاست محترم زراعت ته ورکړې دي، یو کاپی هم مشرانو جرګه ته مو ورکړې دي، یو کاپی هم ریاست شورای ولایتي ته مونږ ورکړې دي چې دا غوی له طرفه په سفارت سره تماس ونیسي تر څو پر دا ستونزه حل شي او دا ځنګلات پرشه په کونړ کې د تطبیق وړ وګرځي.
د کونړ ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین ازادي راډیو ته وویل دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د کونړ حق بل ولایت ته ورکړي.
هر هغه څوک چې هغه غواړي زمونږ د کونړ د بسازۍ مخه ونیسي او کونړ نام نه وخی، موږ د دې په کلکه سره جدي غندنه کوو او دا یوه ښه پروژه ده او کونړ ولسونو دپاره د خیر ذریعه ده. کونړ کې د دې د تطبیق په لاره کې هیڅ نو امنیتي مشکل نشته. ولایتي شورا، ولایتي اداره، زمونږ قومي مشران، زمونږ علما به ان شاء الله تعالی د دې په تطبیق کې ملاتړ کوي.
هغه وایي دوی به دغه خبره د هیواد تر لوړپوړو چارواکو او د فرانسې هیواد مسؤلینو ته ورسوي او که په هغه هم ونه شي نو په لارینونو به لاس پورې کړي.
زمون غوښتنه د ولسمشر نم داده، اجرایه ریاست نم داده او د پارلمان نم داده چې کونړ نور داسې بې وزله پرې نه دي، کونړ نور ځان ته حساب نه کی. دا د افغانستان د جغرافیه یو مهمه او ستراتیژیکه حصه ده. که چرته دې ته توجه ونیشي د دې عواقب به د مرکزی دولت دپاره هم زیانمنه وي او د ولس او د نظام په منځ کې به دغه فاصله چې زیاتیږي دا به بیا جبران نپذیره وي او هیڅوک به د دې بیا جواب ونه وي.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل د کونړ په یو ځای کې هم د آبادۍ د پروژو په وړاندې ستونزه نشته.
زه په کامل اطمینان ته وایم چې الحمدلله په کونړ کې کامل امنیت شته. په هر ولسوالۍ کې چې دوی غواړي پروژه تطبیق کړي، د پروژې د تطبیق لپاره دوی ته زمینه برابره ده. هیڅ نو امنیتي ګواښ او ستونزه دلته نشته. د افغانستان ولسمشر څخه زما ده هیله ده چې د کونړ میشتو غربت، بیچارگی، د ځوانانو زغرتیا په نظر کې ونیسي.
خلک وای پوخوا هم کونړ سره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوه، له دې ځایه د کانال یو ستره پروژه بل ولایت ته انتقال کړي چې نن هم په دغه کار کونړیان خفه دي او که د ځنګلونو د احیا یا د پروژه بل ځای ته یوړل شي نو دوی به لاریونونه پیل کړي او د دغو لاریونونو لړۍ به د ولسمشر تر ماڼۍ ورسوي.
دا افغانستان د حق او عدالت ګوند چارواکي وایي که څه هم د حکومت له 15 کلنې مودې څخه دوه کاله تیریږي، خو تر اوسه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د مقرروي په برخه کې لازم اصلاحات نه دي راغلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي چې افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، مقرریو، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو او ځینو نورو برخو کې پاتې راغلی دی. د دغه ګوند غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دوی هیله مند دي چې د افغان حکومت چارواکي په خپلې پاتې موده کې پرته له ځنډه د خلکو د ستونزو د هواري او په نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره جدي اقدام وکړي. د دغه ګوند رئیس سردار روشن وویل
د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د هڅو سره سره بیا هم د سترو ملي مصیبتونو لکه اداري فساد په مقرره کې خشخوري او د عامه ملکیتونه د لوټمارانو څخه د نورو سیاسي کړیو ملاتړ څخه مخنیوی او له منځه وړل تر هغه څه ډېر کمزور دي چې زموږ خلک یې په تمه دي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې مخکې له دې ځینو سیاسي ګوندونو هم حکومت په خپلو کړنو کې کمزوری بللی او له دې له امله یې پرې انتقادونه کړي دي. دوی حکومت په بې پروایۍ په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په راوستلو، د اساسي قانون د لویې جرګې په جوړولو او د ملي شورا د انتخاباتو په کولو کې پاتې بللی او ویلي دي چې دا کار به د حکومت او خلکو لپاره ناوړې پایلې ولري. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې حکومت په هیواد کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. د یادونې ده چې د حق او عدالت ګوند په 1390 لمریز کال کې جوړ شوی او د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی ملاتړی و. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون چې د یاد ګوند له مخکښو سیرو څخه و، د دغه ګوند یو شمیر نور غړي هم د ملي یووالي د حکومت د برحاله چارواکو څخه دي. د ولسمشر د بیان مرستیال دواخان میناپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې ډېر کارونه کړي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري.
حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښې لاسته راوړنې لري. حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپله ژمنتیا ثابته کړې ده او تقرریو په اړه باندې سیستمونه ټول وارزول سول او نورې به ټولې تقرریانې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له لارې کېږي او وړ مسلکي او لایقو اشخاصو ته په حکومت کې د دندې حق ورکول کېږي.
د حق او عدالت ګوند دولت ته وړاندیز کوي چې د ملي یووالي د حکومت مشران باید د خپلې واکمنۍ په پاتې موده کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویا ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نورو ستونزو په اړه د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واوري. ډېر زیات مننه وزیر صاحب که پایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېره زیاته لویه ستونزه موجوده ده، خصوصا د رادار په برخه کې. ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې دی د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لري او د دې ترڅنګ د رادار په برخه کې ځکه په روسیو کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوي. په دې برخه کې تاسو څومره ډاډ ورکوي چې په څومره وخت کې به موږ د یو ښه هوایي ځواک او د یو ښه رادار څښتنان شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پای پورې په واقعیت باندې یا په ویا مچ په بده مرغه په زمو په هوایي پوز باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې و، نو هغه څومره چې ضرور و اړین و هوایي پوز ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ویلی شم په 2015-2016-2019 کال کې په هوایي پوز باندې ډیر زیات کار شوی دی، ډیری برخې پیاوړي شوي دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوز نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه صنفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دی. یو د هغو نه د رادارو صنف دی. د رادارو صنف موږ نشو کولای چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کړو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نشو موږ توپچی دافع وا، راکټ دافع وا، یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي، لکه ښکاري ښکاري بمبارد، هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو، منځ یې ویسو او مخه یې ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. د ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات، هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 پلان کې جوړ کړی دی، زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نوې دي جوړ شوې یا نه دي تشکیل شوې، هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظم کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زمونږ هوایي پوځ په دې 2 کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه، څومره ستونزه پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوز لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دی چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچېرې یو هلیکوپټر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو، یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې ډیر اړین صنف دی د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره، ډیر اړین صنف دی. په هر شکل چې کیږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو، هغه ورته ډیر زیات کار وکړي، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړل چې باید رادار صرف جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړي ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار صرف به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سیم زه ویم چې ډیر اړین دی او انشاءالله ډیر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوي چې ډیر زیات مهم دی. ولی په 13-15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې دی
ما مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغه زموږ هوایي پوسټ او زموږ مدافع هوایي پوسټ دومره توجه نه وکړي. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوسټ قطعا توجه نه ده شوی. زه تاسو ته ویلی شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه ده شوی، تنها موږ یې تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت یې همدا و چې دلته یو لږ 1.5 نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته، هغوی هم دلته و او ځمکه و آسمان بالونونو نیولی وو، الوتکو نیولی وو، زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې وو. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډیر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې، او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډیرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډیر بخشونه د هوایي پوځ فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپټرو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بی پیلوټه الوتکو کشفي الوتکې دي، د هغې بخش فعال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډیر تر یو حده پورې ډیر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو، زموږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې A-29 هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي، سمره ګټور واقع شوی دی او سمره خیر.
تاسو په لږ زمونږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان خولي. نو زمونږ سرتیری زمونږ په راضی باندې زمونږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کرکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زمونږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. مثلا تاسو ته ویل شم چې مثلا د انجینری په برخه کې څلور شپېته پنځه شپېته وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ تر اوسه ټول نه لرو، مثال دا باید که موږ ټول ولرو موږ قطعا ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي، یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو نو بیا نو ضرورت نشته. افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهیږي او خپل راضي سره ښه بلد دی، او بیا د دوه کالو کې خو ښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه دی، یو لک ډېر زره بهرنیان په افغانستان کې و جګړه روانه وه، مګر هغوی چې ووته موږ په دې دوه کالو کې دا نږدې دوه نیمو کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی، د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې اته نهه ولایتونه شپېته اویا ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي، یو کار یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې موږ سرتېری
خو یو شمېر ولایتونه او حتی یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه، دا خو جګړه ده. تاسو په جګړه کې ولیده چې جګړه ډېره شدیده ده او دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه دي، او دا که کورنۍ جګړه وي موږ به وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده. بنا موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یوه ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده، په دې کې یو ځای کې برید شوی دی، هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشونکوپ ورسره دي، زاړه کلیشونکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ نه لري یا ډز هم نه کوي، دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوي چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطعا زموږ پنځه نفره چې په یو پوسته کې وي سل نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي، ځکه افغان دی. افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله د وسایلو ده، د وسایطو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي، ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې دی تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو نه د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیل ماشینداری لري، هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دی. نو معنا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي، زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل، تاسې وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم زشته په پاوس کې د وسایلو نشتون لویه ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره لا هم زموږ د ملي پاوس تقریبا لومړنۍ اړتیا وي چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته که نه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره؟
نه، اصلا داسې نه ده. زه تاسو ته وایم چې کومې اردوګانې چې په نړۍ کې جوړې شوې دي هغه سلګونو کلونه ورباندې تیر شوي دي. زموږ وسلوال پوسټ تاسو فکر وکړئ، د 2002 کال نه موږ پیل ورباندې وکړ او بیا د بن په کانفرنس کې که اشتباه ورته وي، خیانت ورته وي، هلته وشو اویا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظوره کړه. موږ د 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دی دا باید جوړ شي. 2009 کال باندې موږ پیل ورباندې وکړ. انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوځ کې، زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و، هیڅ وجود یې نه درلودو. مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې موږ پیل په وکړ. نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو، یو لیوا انجینري لرو، په ټولو قلي اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو، په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو، ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو، 286 سرویښت ټیمونه د انجینري لرو. وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته وویل، زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450-550 پورې رسیدلي دي، ټول 450-550 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره، زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب و جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیح کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو، او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو، داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکي دومره قرباني ورکي او دا ټول کارونه په خپل باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجنیر قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو ماین خونځا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی خو دا کافی نه دی. کافی نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه وو، جګړه نړیوال ځواکونه کوله، موږ مرسته ورسره کوله.
وروستۍ پښتنې په توګه له ډېره وخت راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر راپاسېدو، نور عسکر یې وژل، یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړي. تاسو فکر کوئ دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتوي که نه؟ دا عسکر خرڅیږي یا کوم ډول کیسه ده دلته؟ چې
دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي، دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، څلوېښت کاله کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن په زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخبارات ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د توان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دې په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تفتیش او حقوق او څارندوالي امور عامه آی او عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي، ترڅو داسې ونشي چې خدای نه خواسته کوم سرتیری زمو خرچ یا دشمن ته کار وکي او یا مثلا
ډیره زیاته من وزیر صاحب کور ودان ته خوشاله. Thank you.
سیالت زما دزړه نه سخبر